라디오.
라디오 아사디.
سلامونه او درنه وایزه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی رو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم نن یک شنبه ده تور لسو سلو رم کال ده سلواغی ده لوی نولسمه ده دوزروش پا گوشتم کال ده فبروری اتمه پیل پا مهم خبرونو کهو پا بدخشان ولید که پیوه ترافیکی پیخه که دولس کسان مرا او اندره نور تپین شویدیم په بدخشان کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویاند احسان الله کامگار ویلي د شنبې په ورځ یو فلاینګ کوچ ډوله موټر په ارغنچخه ولسوالۍ کې له سړک څخه وتلی او یوې کندې ته لوېدلی. ماشومان او ښځې هم په قربانیانو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې ویلي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه بې احتیاطه موټر چلوونکي، په ټرافیکي مقرراتو سره سم عمل نه کول، له حده زیات سرعت، له نورو موټرو څخه غیر ضروري اوښتل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت له زندانونو څخه د 400 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي اعلان کې لیکلي چې 400 افغان بندیان د آذربایجان جمهوریت د مشرتابه په امر خوشي شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان جمهوریت دغه اقدام مننه کړې، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا افغانان په کومو تورونو په آذربایجان کې بندیان وو. د پنجمې په ورځ د فبروري په شپږمه هم د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانو څخه د 108 افغان بندیانو د خوشي کېدو اعلان کړی و. ویل شوي چې دا بندیان د متحده عربي اماراتو د ملي ورځې په مناسبت د هغه هیواد د مشرتابه لخوا خوشي شوي. متحده عرب اماراتو د تیر کال په لومړیو کې هم له 30 څخه ډېر افغان بندیان خوشي کړل. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبې په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسېدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال ویش موافقه نه ده شوې. که څه هم هغه وویل تهران یوې موافقې ته د رسېدو لپاره چمتو دی، مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې خپله لومړۍ لوبه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه د بنګلور په چینای سټیډیوم کې ده چې د سهار له 10 بجو پیلېږي. افغانستان په شلو اوریزو لوبو کې دوه واره له نیوزیلند سره مخ شوه. لومړی وار نیوزیلند ګټلې او وروستی وار چې د 2024 کال نړیوال جام و افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له سختو سیالانو سره مخ دی، خو لوبغاړي او دی په میدان کې 200% هڅه کوي څو ښې لوبې وکړي. افغان ټیم د کرکټ د نړیوال جام په ډی ګروپ کې پر نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخ دی. خبرنامه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته راشد خان وایي ټیم یې پوره چمتو دی چې نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي. هغه همداراز د نجونو د کرکټ مسله هم مهمه وبلله او ویې ویل د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي باید د امریکا او ایران خبرې بیا پیل شي، خو که امریکا پر ایران برید کوي دوی ځواب ورکوي. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د ښځو کرکټ د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب یو معیار وباله. وی ویل چې د لوبغاړي په توګه دی په دې خوښ وي چې هر څوک د افغانستان استازیتوب وکړي. راشد خان دا خبره د کرکټ د نړیوال جام تر لومړنۍ لوبې مخکې په یو خبري کانفرنس کې د ښځو د کرکټ اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه
Oh well, definitely. You know, I feel like that's a kind of criteria for I think being a full member. I think.
The Khazu cricket is my pan the best part of the tournament. The ICC or the Afghanistan Cricket Board have said that they want to see every player play for Afghanistan as a league. That is very sad. The Dawal Prakriti the Cricket Board or the Cricket Nadewali Shuradi Zini Waktuna the Lubari Patoga. Dear Sazmuk Puaki Nevi, our Mugiawazi Prahoga Shayana Tamarkus Gauchi control the Kavaleshu.
In the control.
The Afghanistan Khazina cricket. د طالبانو له واکمنې دورسته هیواد پریخې او دا مال په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د ښځو د کرکټ او ورزش ممنوعیت د افغانستان د نړیوال کرکټ د دریز لپاره یو مهم او لانجمنه موضوع ګرځېدلې. تیر کال د افغانستان یوې پخوانۍ کرکټرې فیروزې امیري د نارینهوو له ملي ټیم وغوښتل چې د ښځو د کرکټ ملاتړ وکړي. هغې ویلي وو د نارینهوو لوبډله د خپل شهرت او نفوذ له امله کولی شي د ښځو د کرکټ لپاره غږ پورته کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته نه یوازې کرکټ بلکې د ښځو هر ډول سپورت بند کړ. د دې سختې پالیسۍ له کبله د افغانستان ګڼې کرکټران او فوټبالران د نورو هیوادونو په مرسته له افغانستانه ووتلې او دمګړی په جلا وطنۍ کې خپل سپورت کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سي د ژمنې په اساس د 2015 کال د ښځو نړیوال جام او د ښځو شلووریز نړیوال جام پر مهال افغان جلا وطنۍ کرکټران په څو پروګرامونو کې ولیدل شوې. که څه هم د افغانستان د جنو ورزشکارانو مخه په تیرو کلو کې هم د بېلابېلو دودیزو او سیاسي ملوظاتو په سبب نیول شوې خو د نارینهو ټیم بیا ګڼې لاسته راوړنې کړې. افغان لوبډله د 2024 کال د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې تر نیمه پای لوبې ورسېد. راشد خان د 2026 کال د کرکټ په نړیوال جام کې له نیوزیلینډ سره تر لوبې مخکې د شنبې په ماښام په خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې پوره چمتو دی او د ده په خبره 200% هڅه کوي.
We have tough oppositions but still you have to keep that belief in yourself and
موږ سخت سیالان لرو خو بیا هم موږ میدان کې خپل هڅه کوو. موږ 2024 کال کې هم دا ثابت کړه او قوي ټیمونه مو مات کړل. موږ په ځان ډاډه یو خو باید یقیني کړو چې په سم وخت کې سم کار وکړو. تر ټولو مهمه چې خپل کرکټ خوند واخلو. موږ که د هر سیال په وړاندې ډګر ته ښکته کیږو بل 200% هڅه کوو او بیا به نتیجه
وګورو.
افغان ټیم دا ورځ د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په ډی ګروپ کې له سختو سیالانو سره مخ دی. نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا. له نیوزیلند سره لوبه په چنای کې ده. ایرانی چارواکی وایي له امریکا سره خبرې باید ژر پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ویلي تهران او واشنگتن په دې باور دي چې په عمان کې د غیر مستقیمو خبرو وروسته باید ژر تر ژره اټومي خبرې بیا پیل شي. که څه هم تهران د خپل توغندیز پروګرام او د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې رد کړي. عباس عراقچی د فبروري په 1 د شنبې پر ورځ لال جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې خبرې باید ژر پیل شي او زیاته کړه چې د راتلونکي غونډې لپاره وارده مخه په هیڅ مهال وېش موافقه نه ده شوې. که څنګه ویل تهران یوې موافقې ته رسیدو لپاره چمتو دی مګر د ایران توغندیز پروګرام او د یورانیمو بډاینه د مذاکرې وړ نه دي. راغشي ویل نه اوس او نه هم په راتلونکي کې د توغندیو په اړه خبرې کېدای شي ځکه چې دا یو دفاعي مسله ده. د یورانیمو د بډاینې درول د ایران له نظره د خبرو وړ نه ده. عراقچی زیاته کړه ایران به د امریکا د هر احتمالي برید ځواب ووایي. دغه خبره که پر ایران برید وشي موږ به په سیمه کې متحدو ایالتونو اډې په نښه کړو. د عراقچی څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه راغلې چې د تهران او واشنگتن پلاو د عمان په منځګړیتوب خبرې وکړې. وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې ډېرې ښې وبللې. د ښاغلي ټرمپ له دې څرګندونو سربېره امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. امریکا او ایران داسې وخت خبرې وکړې چې په سیمه کې د امریکایي پوځیانو او جنګي بېړیو حضور زیات شوی او ورسره په ایران د امریکا د احتمالي برید اندېښنې هم اوج ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
زه سفی الله ستانه ځایم دلته درنه اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار سلطان محمد سروار مخته یوسي.
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې خاورو ته وسپارل شوې، افغانستان کې د طالبانو حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ، پاکستان تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې انتحاري بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړی انتحاري برید ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه. په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارت کړی چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسمه له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللی راغلی. له دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي وو چې بریدګر افغانستان ته پر لپسې سفرونه کړي وو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمه خبره کړې ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې راغلي د پاکستان له لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري، او دا چې پاکستاني چارواکي د دغسې عجولانه څرګندونو له کبله پر خپلو امنیتي ناغېړیو پرده نه شي اچولی او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولی شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي که ریښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شوی، نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي؟ تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکی یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د چارسدې سیمې اوسیدونکی و. په راپور کې دا شوي چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تېرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړې. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جومات وشوه چې له امله یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې 1.5 کسانو وژل شول او لږ تر لږه 1.9 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې، هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لسګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پیل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په رښتینې ډول په ټولو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او د ردولو پر ځای باید دواړه لوري خپلو ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه داسې فکر کوم که یو نیت دلته موجود دي په سیمه کې یوازې هغه ډلې نه دي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي، نور هېوادونه ته هم دغسې ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري. نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي، او که دا داسې نه وي نو دغه به د یو ابزار په وسیله یو وسیله به وي چې هر یو هېواد بل هېواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمیع یوسفزی
د بې باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده، او داسې نه بریږي چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې راڅرګندې شي.
بیا خو همیشه لیدل کېږي، خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډېر حساس دي او موضوعات ډېر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډېر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عمل بیا را وړاندې شي چې دواړه هېوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د دې پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنۍ د هغه هېواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ له تېرو نږدې 4 میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسه مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتقال مریضو کوم مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لوا وروډه کې دي موټر په سخت از یو زینو سیمه ته خو بیخي موټر نشي تللی د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوی دي د خوړلو لپاره هیڅ نه لري تر اوسه کوم مرسته هم نه ده شوی خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري زموږ ستونزې ډیر زیات دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلوی اتلسم ویلي چې په غور ولایت کې د غوبن بوربن او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانیستل شوي په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې
زموږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلی دی کوردر ساحه کې بعضې تلفاتونه هم وو چې خلک یې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو سفر هم لمندلې لانه دي مالي زیانونه مو د خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېخو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله پنځه کسان مړه شوي د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه هرات غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شویو کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي یا د ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي له دې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي 360 کورونه زیانمن شوي او 640 څاروي هم له منځه تللي تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي څو د سختې یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي
خوستی کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د ګازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د ګازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي د کروندګرو په خبره چې که د ګازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینې هم برابر شي نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
د خوست یو شمېر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي سیوتن کروندګر سید الله مشال رډیو ته وویل
هیواد کې د ننه فابریکې جوړې شي بزګرونه نه حاصل ارټیل شي د گزارو دلته پروسس شي یخ په هیواد کې د ننه ځوانونو ته کور زمينه برابر شي بل به بزګرونه ته پنځري په اوایز یو ترسی بل به دلته به چپکیم شي کې می خپل غو کې هغه دلته بس یکیږي په گزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت دی په چې پروسس شي په دا کې بسنه کې
افغانستان له هغوی هیوادونه دی چې ګازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي خو دا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابیږي یو بل کروندګر امیرالله وایي
زره د بزګرنو ته داسې شی نشته چې مقصد دی پروسس کې یا مقصد خپله هغه وکي پانګونه وکي موږ د دولت نه د غوښتنه دوی د تجارتونو نه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کړي مقصد چې موږ یې ګجاري ویل ولته خرڅ کړي
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای ګازرې په خوند او رنګ کې بېساري دي خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی یو بل کروندګر رحمت ولي وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون باید دی دومره ګټه نشته چې لکه دغه اس چې لګیا دی دا ډېر پستړی لوک وي خو بزور ته چلور شي په نه بیا نه ووځي
بلور ته د خوز د کرنی ریاست مسؤلین وای چې لکروندګر سره په ځانګړي ډول د غازرو د حاصلاتو په خکولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوز کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنی رئیس مولوی شیر محمد زبی په دې اړه وویل،
مختلفو بخشو کې هغو ته همه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړې، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د غازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې د دوی ضرورت په هغه بخش کې همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري، خو د خوست مرکز اړوند د شمال، تڼیو او ګربز پولوسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې لکبلی خلک ډیر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوې. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تروسه پوری برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت لا دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره راهیسی پری او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیره کړی ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د ورستې پرچوي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تلې، تروسه پوری برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ضرورت وی. خو بس سلیری ساعت اوس پورا شل چې یو سکند نم برق نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې د پنج شنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورویشت ساعت کې موږ یوازې یو ساعت برق لري کموال د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورویشت ساعت کې موږ یوازې یو ساعت برق لري نو دا ستونزې یا مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبه په ورځ د دلوې په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلی چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوی دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مځای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوي میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مځای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره، د پنجاب پل بندشوی، پنجاب، ابقول، کرمان لاری او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیخ او بکک لاری د واورې ورښت محدود لید قوی بادونو او توپانونو لامل په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوی دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها اورکاور بند است کې راه خود شهر فیلسکو با تمام ولسوالی ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالیو او د فیروزکو مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لېږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان شوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې 8 کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبرې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې 8 کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه:
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کېږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکوله. په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به د کوم صنف وو، همغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 3000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوم کو ته دا چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه ورسته پات زده کوم کو ته هم دا یو ډالۍ ده. او والدین څخه مو هیله ده چې خپل اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.